سلامونه وخت مو بخیر افغانستان په وخت سحر لس بجې شي تاسو ازادي راډیو د غوګس د دې خبرونه ډیره برخه د نیمه نړۍ او د ازادي مل مخبرونه ته زنګړی شي دوسم پام کړی خبرونه ته د پاکستان مرسل صدر اعظم او د بارنوی چ وزیر اسحق ډار د کابل سره د شوې تفاهم خبر ورکړ. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې په دې تفاهم کې دوړو خواهش منه کړی چې د دوړو وطن ترمنځ شته ستونزې په ډیپلوماټیک اړیکو له لارې حل کړي. دغه لور پوری پاکستاني چارواکي د افغانستان له مقاتل حکومت سره د مذاکراتو پر اهمیت ټینګار وکړ ترڅو د پاکستان اندېښنې وڅېړل شي او د دوړو ودونو اړیکې پیاوړې شي. د دې په اړه د خغلی دار دفتر معلومات ورسره لاغي ورکړ چې هغه د دوشنبه پوره افغانستان سر داړي کوړې په غونډې مشري وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د بارنوی چار وزیر امنه بلوچ او د پاکستان د بارنوی چار وزارت نور چارواکو ګډون کړی و چې پکې د افغانستان پر د پاکستان زنګړی سازي محمد صادق کابل ته د خپل سفر په اړه وضاحت ورکړ. خغلی صادق د افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له جګپورو چارواکو د بارنوی چار وزیر امیر خمتقی او د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزي سره وکتل او د دواړو ودونو ترمنځ د مهمو او اساسو موضوعاتو په اړه یې خبرې وکړې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اختلافات په دوه مسول باندې څرخي چې امنیت او سرحدي شخړه ده. پالنت کوتل کې ځای پولیسو او پاکستاني چارواکو کړ چې شاخو 50 افغان ماشومان چې د یک شمې پښپا په غیر قانوني ډول پاکستان ته نوتی وبیر افغانستان ته لیږدول شو دي. د پاکستان بزنس ریکارډر ورسپانې د سیشمې پورس په دې اړه راپور ورکړ. د پاکستان بزنس ریکارډر ورسپانې د سیشمې پورس په دې اړه راپور ورکړ. د لنټي کوتل د سیمې ماموریت افسر عدنان افریدی چې د قبایلي مشرانو سوداګرو سره مل و پر رسنۍ ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. پاکستاني پولیسو په تیر سورزو کې له وسو څخه ډیر افغان ماشمان انجنیر ولکن لپولی پاکستان ته وخت دی. افریدول چې د ماشمان اکثریت مخدره او مخدره توکي او نور توکي قاچاق کوي یا په نور غیر قانوني فعالیتونو کې خکیل دي. روسي خبرم ده چې روسي چارواکو رسنۍ ویلي چې د دوشنبه پورز اوکران د توپخانه په هدفمن برید کې د دوه خبرلنو او د هغوی د موټر چلونکو په ګډون پاکستان وژل شو دي. د ختیځ اوکران او د لوهاسنګ سیمه په مسکو کنټرول شوی برخو کې په دند بوختو. د روسي خبر له مخې نن سې شنبه د وری 15 د روسي د بارنو 4000 ویلي چې په دې برید کې د روسي د ایزوستیا رسنۍ د جګړې خبريال الکساندر فریدچک د کیمبري چلونکو اندري پانوف او موټر چلونکو الکساندر سرکلی چې د ودا تلویزیونی خبر چینل را پاله لپاره کار کو او جلشل په دې بریټ کې د زیوډا یو بل خبریاله نیکیتا کولډین سخت ټپی شوه. د روسي د بارنو چارو وزارت باندې ماریا زخروا په ټلګرام کې په یو بیان کې ورچی د بریټ کې فلخوا د توپانی هدفمن بریدو زخروا د شوبدو لوړند کول پرته ورچی د بریټ د لوړ د قاتل لرون کې مهمات له خوا په ټاکل شي ملکی موټر باندې تر سره شو چې د مدوته سازي پکې و. ریوټرز په خپل وخت کې د روسي راپور نه تایید نکړل. د اوکران د ولسمشری دفتر او د بارنو چارو وزارت سم دلسه د ریوټرز دفتر د ساتورو د بهر د سری غختن تصور برنه کړ. د بریډونه په تاسیل کې وشو چې روسي او امریکایي مذاکره کوونکي په سعودي عربستان کې سره راټول شي وو ترڅو د روسي او اوکران ترمنځ د درې کلن جګړې په اړه د احتمالي جزئي روان په اړه بحث وکړي.
نړی
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلام نمیومنی
کوشش کوم چې د قلم لارې خپل هیوات یو خدمت وکم کتم کوچنی خدمت ته خو خیر ک زه بل څوک دغه سکار وکی نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستراوړنه بس
د خجا فاطمه ملک زینو میگی وای لکه مورزی چې د طالبانو نظام د دوی د زدکړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولې دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کیران غختي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپل روحیه د لیکنو په مټ غختلې ساتي او له خځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرخو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوکتونکو، فاطمه ملک زی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلی ملک زی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای، اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرې والی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره جلۍ نومېده، او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلې فاطمې ملک زی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي؟
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د سه پیغامونه په پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې، خدای نه خواسته، خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسی کولی. نو ما خو هغه سیاسي مبارزه خو نسوه کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې له لارې، دوی په هغه وخت کې پوه سي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خواسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کړو. موږ باید د مطالعې له لارې، د تعلیم ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو. خدای نه خواسته د پاک د لارې، باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. متاسفانه د څو نکلونو کېږي چې موږ د ټوپک لاری مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ مشتبل څه نه دی راکړی. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم، که څه هم کوچنی خدمت دی، خو خیر که زه بل څوک دغه سی کار وکړي نو یو وخت دغه وای قطره قطره دریاب میشه.
بله،
ان شاء الله یو لاسته راوړنه بس.
رازو د کتاب د نوم پاک لاره توایا دراتوای چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوای په څه باندې راڅرخي؟
زده به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی. کسی ګردم د سې دی مثلا شاخلاق، یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کی. بیا ما د سې یو کیسه ورته کړې ده، مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مکوې په لار کې چیزي. بیا یو انجلی د زې پر لار کې یو ناپیژاند کس ورته ځاغ کوي او وایي چې زراس ما په موټر کې مرزو زه تا یو ځای ته بیا يم تا ته کالي او دا شان اخلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یاد یې، بیا دا نزی بیا شونځي ته چې ولاړ سي بیا خپل ټولګیوالو ته هم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټي چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار، دا د زرغونې چې کله د خوب راکښینی، بعضی وخت دا د خوب په خوا وخت نه راکښینستل، بیا د دې خپل نور ټولګیوالو ته چې وخت لا غو دې وخت کښینستل، دا غوې کارونه به منظم او د دې کار به نامنظم، او بیا د خپل مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښینم. دا رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډیر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده، آیا کوم څه په دې اقلام شته که نشته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دغ کړي، زه به د کیسو عنوانونو سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلي همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګیزه ورنکړم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه، نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومانو هغه یو د کارتوني د هغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مالکه زه یوازې هم یو عنوان داسې بل رقم وي، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرد کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو، یو وار به موږ اجازه اخلو، بس له هغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتله چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی د هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، دا راته وایي چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به هم خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوي، کتابونه به لیکئ او که لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لرئ؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې ویلیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ، کلتور، د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخواني مثلا لښتې وې، ګوتمۍ، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي. ډېرې لیکنې مې دي، ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کوم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه به شي چې زه چاپ کوم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې که چیرې وخت مې پیدا کړي حتما انشاءالله زه به یو کتاب چاپوم د افغانستان د ښځو پر. مثلا ګودر مې پشکې معرفي کړی دی چې څه رقم ښځې ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي، دا بیا په هغه خپل د خسر په کور کې کومې ستونزې د دې ورسره مخامخ کېږي، یا د افغانستان نور دغسې فرهنګونه د ښځو مربوط هغه مې راخیستلي دي. لیکنې مې پر کړې دي خو تر اوسه مې داسې راټولې کړې نه دي.
په دغې لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلی، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ له خوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نه خواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منع کړي، ما نور هم تشویقوي. خپله ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي، او زه یوازینۍ شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی، هغه ماته داسې نوای زه ستاسو فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته زه خپل دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجان مې یعنی بی نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس سره ډیر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرد د دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته ولاړ سه یو کار دی. هره ورځ چې زه د خوب را کښېنم، زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه، یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون در سره و. یعنی ډېر مې تشویقوي، خپل خپلوان مې هم ډېر تشویقوي، خوشحاله کېږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي. بیا نور دوستان، همکاران، ملګري داوي وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړئ چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي، په کومه برخه کې مو کړې دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل، بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل. بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټر سم. نو اول سمستر مې و، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه. نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی مول یوار داسې بزده کم پس لاغه څخه بیا زغړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړی وکم
ک درتوی چې هغه کسان چې دوی کولای شي او څه ولیکي مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی پنجونو میرمنو باندې یا د دې اقتصادي ستونزې لري یا د دې کوم څوک نشته چې دوی واڅوي مګر دوی قلم لري دوی ته به تاسو وایل چې وي څنګه خپل استعداد نه استفاده وکړي
منل زوایم شاید از ما خډیر خلق ستونزي ونه لري که څه مو شکر الحمدلله از ما اقتصادي وضعیت ښه سوي دی ښه دی خو یو داسې وخت وو چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه دروشتلې په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به می بیرته به مرته ورکول زما یو پنسل وسه نه دروشتل خو شکر الحمدلله زه د نورو ماشومان سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دی زی زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردګ دیو زایو ته زی ماشومان ته ډالی کوم کوچنی ماشومان چې دیو ته زی ډالی کوم یعنی زه وایم پیسې زه نه زنی غواړم که څه هم خپل پیسې پرتللی دي کلام می کتاب چې زه همیشه یعنی د نورو ماشومان سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسیږو کاغه نن دې کسبا یا بل سبا حتمن ورسیږو موږ باید تر شان نسو که زه په کور کې کښینم وایم چې زه خو اقتصاد می خراب دی زه نسم کولای چې څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو کنه دا بل چاته وغواړو په دې و نه شرمېږو چې موږ یو چاته وای چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنې ته یو ښه کتابي بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځای ساتخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خو تاسو پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید په دې و نه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولای په کور کې کښینم رواني حالات مې تر بد بترسي نو زما ټول خويندو ته ټول افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید تر شا نسی موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت د هغو هیوادونو تر موږ بتره وو خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو که موږ قلم کښېښو دی دې ته موږ مجبوره کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هیوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورورې ونیسو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
قربان سم خورک
فتانه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي د هر یو چې ولیکي او د امنیتی ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مسار ډول خبرې کړي یا هم اوس ولیکي بیا چې زمينه برابر شو نشر کړي کومې بعد ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پانو کې به ثبت شي په دې کار سره به لوی خو راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیله دواړه لاسه ورنکړي اغلی فتانه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمې ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي
کوم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره ډېر مفید دی ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي تعلیم دی شنه بندې دي نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه سي ټولنې ته کار وکړي دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلی شي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو موږ هسې لاستر ځانې نه ولو ناستې زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې د نجونو د میرمنو لپاره هغه د افغانستان نجونو لپاره مې مجله را ایستلې د هغوی کارونه مخته وړم د نجونو لیکنې راټولوم ترېنه راخلم هغوی ورته ایډیټوم کار باندې کوم کومې لیکنې سي سمینه ای دیده لپاره سینجونی مرمانی سکون وزنی وزید که دی نایلی نسی و دیتا کن پشارو نسی پا دیتی آغا دیتا نور مشکلات نکی پیدا او بلی دی وقت نسی زایه سی دی وسنی وقت کسی دیدی دی داغا وقتو نبیجای اولار نسی یغه لپاره مجله تنظیموم دغه درېمه غاڼه د دوه غاڼې مجمخ کې خبرې کړو په درېمه غاڼه باندې اوس مشکار کوو
یو شمیر ځوان نجونې او میرمنې سره لدې چې دوی په دې پوهیږي چې کولی سي یو څه ولیکي استعداد لري مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي البته ځینې ښیمه دوی ته تاسو څه وایئ چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته سي یو څه ولیکي
دوی دې نه ناهیلي کېږي کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي دی دیدانه گوری سیز ما پلیکلو که چی دی چونه دی دی کمی ساستی نکی زا کسی دلتا موش نتناسی دست کسان لروسی آقا با موش تا چراو نشایی نو دی کبلی سیسی دستی کسان و تخبلی لکنی ورمخت کسی آقای وروشایی وست و لکوالان طول آقا کناری ندی کشا دی ندی آقا بهر دی آقا وطن کی دی کم سی استدادن لرونو آقا دست انجونو سرار کل کمک کرای دا و زکا اول سرس موش لکنو تراتلم لما سر خبلم دست کسانو کمک کرای دا نو زدی تا موام سی آقا کسانو تا دی خبلی لکنی وران دی که خود دی نه لکیجنه دی دی استعداد به هم رشتو که او بل خدا پک حق زایه که اون که نده یو رازی باتمن دیده دا زامت رنگو نراوی
بله تاس هم دیوالی کوالا یسته چه گنش میر لیکنی لره کلا چه پا در دول سخت و شرایطو که یو چوک یو مطلب لیکی یو کتاب لیکی خپل چومره دی خوخی اس کهی خپل چومره پا جان باور پیدا کهی
تاس یو علا که واکی نم لیکل انسان تا یو خوشحالی ورکه یو مصروفیت داشته کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي دا واقعي نوم انسان هم خوشحاله کوي هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي دا واقعي نوم خوشحاله کوونکی ایست ډېر خوشحاله کوونکی
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري کتابونه هم بیا لخپل نظر نه تیروي نو اکثره لیکوالي میرمنې دې ته زړه نسي کولی چې د ښځو اوسنی حالات انځور کړي په دې هکله څه وایې آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي خپله څه پلان ورته لري آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې که لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتن موږ چاپ کړو اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول دا زه مهمه نه ګڼم ځکله موږ چې یو څه ولیکو هغه دې دا پتن موږ په کتابي بڼه راوباس موږ کولی سو له نورو طریقو یې خپاره کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو آینده شاید دا وخت داسې پاتې نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو ځکه چې موږ پام دې دي پسې هېڅ څه داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دي پسې نو وخت بدلون کوي باید ناهیلي نه سي ادامه ورکړي خپل لیکنې سسې حقیقت کې باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي کله سي دوی ته وکولی سوی زمینه مساعده سي باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند یې په خطر کې واچي خو او د طریقو لارې د خپرولو لارې نورسته
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې پوهیږه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده ورته
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي
خپلو لیکنو ته انشاءالله سوم ځوان دي زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم اوس چې کوم موږ دومره نه یو، بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ځوان دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې وکولای سم د خپلې ټولنې ستونزې په انځور زده کړم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ته ژوندی سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو، تر څو خلک متوجه سي له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی، که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې. د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور وختان دې پکې سپین شو بارک زیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل اندې کولو په مناسبت باید زه سو خبرې وکم چې د دوی غږ مونږ پورته نه کو، د انساني مسؤلیت ته کچېره دغه غږ مونږ پورته نه کو، نو څوک به دغه غږ پورته کی؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي د شعر په ژبه یې لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شیر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسنی حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هره برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یو لار چې هغه باید څرګند کړي هنر او ادبیات دي. همدې لپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړي دي، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښتمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه څرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملمه.
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو سلامونه. د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته سه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزه کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واورئ. ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه میرمن سویتا، ډېره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینهوالو ته. هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ او روغ یې. خوشحاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سویتا، راځئ چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کړه تقسی وکړئ چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلیګان سره کېدلې، د کابل په تخته پل سیمه کې یم او لویا شویم کابل کې یم. مکتب می دولسم په کابل ښار خیرخانه می نهلی سی مریم کې ما آلتا دولسم پوری پر زده کړې وکړي، او د ژوند می تقریبا مغلطا نور تر اتلس کلنه ای نولس کلنه کابل کې د ما مغلطا زغرت شم ژوند می مغلطا شم. او د بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې د هغه وخت حالات ښه نه وو، نو د اونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې، حالات ډېر زیات خراب وو د کابل ښار کې، په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو، نو امکانات دې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې.
ډیر ښه میرمن سویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایئ چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی او وړم، زه د شپاړسو کالو لیک پوره نه وم چې زه حتی پنځلسو کالو شپاړس کالو چې زه راغلم د فلم خواته، تلویزیون خواته، مکتب خو وروستو بیا فارغ شو، مکتب نه وروستو فارغ شوم. او اول خو په دغه جریان کې چې زه یه یوه زده کوونکی وم، نو ما په دغه مره فلمونو کې کار وکړی، او دومره هنري کار نه دغه لږ ډېر ما وکړل.
میرمن سویتا، مخکې دینه چې لاړ شوئ تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان، تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو عقل لري، کله یو څه سره د یو شوق وي په خپل پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي، په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره، بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه، چې زه سندرې ووایم. لیکن زه د داسې کورنۍ نه، داسې یو فامیل نه، یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم. شوق وو بالکل، اما به هغه شوق و علاقه دومره نه وو څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات وو. زه ډېره وړه وم فرشته جانې، د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شو، او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه، د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه، چې هغه یې ما تعلیم نه درلود او نه شوی کولی کار وکړي. افغانستان کې حالات داسې وو چې باید یو څه وکړو. زه واړه وم، عمر مې کم و، چې بیا خپله یو متعلمه وم، نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړی تر کې معموره شم، مدیره شم، معلمه شم، داسې یو څه شم کنه. ما بغیر د دغه نه بل داسې رمانه درلوده انتخاب، چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم، چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره، او د خالق ما مجبوریان هم در شویر بیا قسمت می خو چې زه څنګه افغانستان تمام مراجعه وکړه زرانم په هغه وخت هغه ورځ ماته د یوسف آفر وشو د یو وړې ماشومې د مکتب ماشوم وي ما د هغه ولو
ډیر ښه. دا اوس ما په ذهن کې هم دغه پوښتنه تیریدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې، په 1989 کال دا فکر کوم د میزان عقرب میاشت به وه چې زه راغلم افغان فلم ته. هلته د خالق علیل صاحب یو فلم و د الماس سیاه په نوم باندې، نو دغه فلم کې ما ته مرکزي نقشونو کې خی نور د مونږ ټاپ اکتران و، چون چې زه نوی وم او اول ځل مې وم، ما ته د مکتب یو وړې ماشومې شاګرد وی نقش را کل چه دو سانه وی ما کار رو کنه در فلم دی الماس سیاه پر نم باندی.
ډیر ښه. میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار ته وایي چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان، هغه خو داس حساب بود چې زه خو تاسو ته مایو چې زه افغان فلم ته راغلم، زه خو بلده نه وم افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی. زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دون سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې، او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و، نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې، هغوی ښځینه او نارینه مسلم ته ضرورت درلوده، نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کړه ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې، نو دلته به هم د تا تجربه کې اضافه وشي، د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې، او دلته به می تا به د ډایرکترانو وپېژني. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه رادیو تلویزیون، ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل، چې هلته بیا فی فضلي صاحب زموږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و، زلیخا فخری شو، ممنون محسودی صاحب شو، وید نظری صاحب، دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم یوا دوست صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم، او تاسو دا رقم غواړه ضرورت لرئ، زه ما په تلویزیون هم وکتل، دلته همکارانو ما ته مشوره را کړه. بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې، په ما یې شاید اعتبار وکړه، یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې. نو دوی یو راډیو درام و که راډیو داستان و، هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و، په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول را کړ. په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې به نشر شو، کار وشو، به او دوی ما د کار خوشحاله و. بس بیا زه د هغوی سره وختم کې به نظري صاحب هم هلته سره دي چې هغوی د هنر ادبیات پنځي استاد و، خو بیا به پس غرمې نه دلته هم دفتر ته راتلو رادیو تلویزیون ته. نو هغوی فکر کوم ډېر مخکې دا فلم شروع کړی و، دا نقش د بل چا و، دا د څو کسانو دا نقش پاتې شه. بیا زما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و، د اختطاف په نوم، هغه هم تلویزیوني فلم و، د یوسف رویان صاحب، هغه کې ما منفي نقش ولوبه. نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې، داسې نقش دی دا،
د مودي سره د خلک کار وکړ. ډیر ښه. دغه پامدغه سیریال کې به پامدغه سیریال به تم شو، دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره، څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کریکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي، سکریپټ ورکول کیږي او ممثل ته، نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درک، تاسو هغه خپل کریکټر ولوسته، څنګه پیدا که شوق باندې، یعنی هغه کریکټر د تاسو د خوښي وړ کریکټر وو، که په هغه اړه راته ووایئ.
فرشته جانې، اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم، د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین قضی بخواست کرده سه ده ما پشان که کسان چه نوی را بلیوی ده خواه دست یخل کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نکول داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سر خیل سه حساب ده ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه به ایزه واضح به دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک ده ده کلی نراقل دیر پا انتهایی درجه ساده کلی والا لک پا جوان در کسر آسر خی نو چه دای دست پا کلو که دی چاس ملاقات که گی پخار که چه که گی در خپل ده ما چنگ نقش دیده ما نا کلی چه ما تا نقش را کرد نظری سر سر دیده بکتر ده ما نا وکا و میسی می تا جان چنگ ری تا موتر چلاول ایشی موتر چلوی درزی موتر دیزداری ده ما نا دا پختر آشوا نور دا چه چنگ سحنی دی کمزای که دی چرقم دی دی بارا که ما تا معلومات مو دا خو اوس نه خبرې کېږي آخرو کې دا مرحوم چې سکرپ نه به ما ول د فلمي په د ورځو په حساب خپل زما کېده که نه مخکې پخوا داسې د ما سره په هېڅ فلم کې نه دي شوي، صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د دو طرحه ده او د پلانکي او دا د دې کسناریو ده دغه قصه ده، نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوئ، که دا هغه صحنې په اړه راته ووایا، مخکې نه مو موټر چلولی و که د دغه سیریال دپاره تاسو د موټر چلولو دپاره آمادګي ونیوله، که د هغه صحنې په اړه راته لنډ ووایئ.
د موټر خو باغ تاسو وی چې زه خو آلې دي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلاتو اخته کس نو موټر خو بیخي ما نه وه چلولی یو نه مې زده وه، لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي، دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي، اما دوی ته ما ونه وي چې نه د ما د دی د دومره پوهېدم چې دوی ځای نه دا ستا کېږي دوی ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم، او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده، ما ووبه شي نظري صاحب ولې نه. نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده، نو ما خو په مغه اول شارټ کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو، دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړ. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیح الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د هیواد دا موټر دغه کس و، نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غرقه کړې وه، او د ذبیح جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې وه، ما زده نه وه موټر ډېر په مشکله مونږ د سانې اخیستې.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې، او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې همالته په همغه صحنو کې مو ژوند کړی ده، که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي، که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړي شریکې کړي نو مهرباني.
اصلا دسته چه صرف دا فلم نه، مونگ دی هر فلم نه، هر تیاتر نه، هر پارچه نه، مونگ بزرگون و خاطره لرو، اما دا ده فلم نه چه کم دیخی ده ما ده ذهن نه نوزی و خمی ده موتر تا کره دل شد چه یه اوندو تاستمه چه دواره واره دست ده ما نه دروازم دسته و لگی ده خلکو او موترم آب شو بیام یه آراز ده یه هندوس تا کرو شد. نور داری فرشته جان چې ما د خپل نه باید نظری ستم د خبره کړې، خو هغه نه را سره منی د قصه بیم د څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفې وقفې سه، خو چې کله چې د شوټنګ ورځ وله په مونږ باندې سلاته خوړلې ده فرشته جانې، نو دغه سختي اوسنه ولا باندې کېده یم په څلور میاشتې د ګرمۍ لپاره سلاته خوړلې مې ته سم ډوډۍ دینه درا کړې ده د مور ټول هغه خاطره ده چې موږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران ټول سره سلاته خوړلې مې فراهم کړې پکې
سیمیتا جان د دې سریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سریالونو کې کار کړی دی شمیر تاسو ته معلوم ده که د سه دقیق شمیر درته معلوم یا وريدونکو سره شریک کی چې کوم فلمونه او یا کوم سریالونه او چې تاسو پکې کار کړی
فرشته جان د مخ فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول ما د نور تلویزیون کارونه چې د سټیج د نمایشنامو دا بیا د حساب دي زیات دي په فلمونو د ما اولنی فلم مې د ارماس سیاه فلم او ورپسې اراده فلم سینمایي فلم او ارماس سیاه سینمایي فلم و اراده د رادمنش صاحب فلم و ارم سینمایي فلم و بیا د کوچو سرگردان د احد چون صاحب دغه فلم دایرکتر و سلیمان لایق صاحب د دې سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و بل پسې د وروج فلم و برمکس سره د دغه څو فلمونه و او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کندزوی او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف سویان دغه یو څو فلمونه زه خو ډېرې کم وخت د هغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارون بیا غطا وقت پا دیکن آخنا دونه پس خو بیا پرده تصویری کارون ما نکل کن آلده سر بیا سا ما دوام برکر کار نمیکن باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیولا او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې و ولې په افغانستان کې ډيري هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري د نه بچ مشهور سی او یا هم ټولنې کې و پیژندل سی بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان د هغه هغه وخت کې زه شخصا په خپل چې په کوم وخت کې زه په قانون کې راغ د مادې هنر تمامه کړه هغه وخت هم چې داسې په ظاهر کې یو ازادي و اما به موږ دغه خپل عنانات خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده دغه خو د دې خبرو خلاف بود صفت ما مور ده ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر یه وقت ما وکا چه ما تا اجازه را کز کار وکم او دقا برخه که کار وکم بیا دونه پس خو دقا یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس لوی چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیا جهادیان داخل کنه این وقت نو اگر دیر سختی و اگر وقت بخیر درد و زیاد اول خب با تلویزیون باندې پخپل پا شروع که در عرصه بند شول بیا رادیویی کارو نو خود تلویزیون نو بیا در یو فلم ما دوران که کارو که چه در یو فلم روچ فلم دی صدیق برمک چی دایرکتری و دوی پا چهار کارو که در فلم آقا که چه هم دوی باندی نو نو کارو نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو اقا دو دری کالا چه زلطا پاتی شما او بلکه بیا زه تلویزیون نه وویستل شوم د ما نه خط واخیستل شو امضا واخیستل شو چې وویل زه نه غواړم کار وکم خیر ستونزې خو وی ټول هر هنرمند ته ځان ځان ته ستونزې هغه وخت پیدا شوې هم زه تر ډېره ما کوشش وکړو پاتې شوم هلته وم بیا دونه پس مجبور شو حالت دغه رقم شل د هیواد چې نور نشوی برداشت کیدلی که نه هر څه مو بایلل پکې نو زه په خپل کار په خپل زحمت حقوق قربانیان چې موږ په دې لار کې ما ورکړي شخصا زه فخر پی کوم راضی هم زمي خلک انسان خو یو کنه انسان ډیر کمزور انسان دی هغه وخت خودمون به برداشت نه بر وېدا چې بیا زه ژوندې را وتم د غزاینه ورسته خو ډیر شکر دی موږ ډیر پارڅ کې په دوه شبو کې تمثیل او د سات او د ستوز پروګرامونه د کډې دا ورسته ترقی وشو هغه وخت دا شي نه زحمت ډیر او تکلیف ډیر و دی هنرمندان لپاره خو ډیر په مینه کار کېده ډیر په صداقت کار کېده هغه وخت
سیویتا جان د رادیو اوریدون کی هم ځینې کسان کتا چیرته تانه یا هم تصویر ونه پیژنی او یا هم تاسو راشنایی ونه لري خو تا غږ ډیری اوریدون کو ته اتمن آشنا د زکه چې تاسو په یوې ډیری مشهور رادیو ډرامې کې هم کار کړی ده په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی کدی هغه کریکټر پکړل راته وایي چې په نوی کور نوی ژوند د ډراما کې مو کوم کریکټر کار کوو
او په دې ډراما کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې دا نقش و چې دا بدل نشو بل څوک په ځای را نغلل نه دا نقش ختم شو دی شکریا چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نهه ویشت کاله په همدغه ماخستن کیم کې په یو ټینډه نشرېده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول
سیویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لرئ اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یوې مینه لري
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري لور مې هم داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي که کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو لدې برخې ته تللی نه دی هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به نو خپله خوښۍ ده فیصله وکړي چې ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبان او حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګېدل په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګېدلې دي په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای اجازه هم نه لري نو د یوې هنرمندې په صفت د یوې افغانې هنرمندې په صفت ایتا ژوند وسه څنګه ده په کوم وضعیت کې ده له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او یا افغانستان نه بیرون دی اتمن تاسو سره اړیکې لري د افغان هنرمندو په نمائندګۍ د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ کې تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي
دا خو فرشته جان مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګوري نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي رابدلېږي صرف په افغانستان کې نه دی د اول ځل دی نظام بدلېږي اما د موږ دغه بدبختي ده فرشته جانې چې دا خو د موږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې په کې راوځي چې د انسان هغه هوش او حواس په کې کار پرېږدي چې درته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جانې زده کړې باندې ډېر زیات خوش مې کېږم زدالت مختص په پیل کې وایي فرشته جانې چې نظام بدلېدل دا عادي خبره ده په نورو هېوادونو کې هم نظام بدلېږي دغه نظام د ملي سرو څخه دومره ظلم نه کېږي دومره پس پکه څوک ورته نه ګوري، دا نظام قائدانو ته مشرانو ته څوک دومره پس پکه نه ګوري، بیرق ته یې څوک دومره پس پکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره پس پکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دومره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شان ته نور هنرمندان سندرغاړی ممثلین ټول غرق دي، څوک چې خارج ته تللي هغه بېل حمادت ته نږدې چې هېواد ته شاوخوا تللي دوی ټول ټولو باندې دوی ذهنونه بېخي نور ختم دي په دغه فکرونو باندې. دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني. زمونږ موږ ته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته تاسو د خپرونې په پیل کښې وویل چې د ما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم ونه مشوی کولی، اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو. زه اوس بلکه د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي څه حق اقتصادېږي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی. او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه او دې نه پسه غواړم چې مور دی دپاره کار وکړم، زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو موږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې، بس موږ تېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د موږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي. سختي دي، یو بد ورځ ده، خدای به تېر کړي. خدای مهربانه دی، خدای دې په ټولو د موږ په ټولو هېوادوالو په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي، هره ګناه ونی، خدای دې موږ ته نور معافي وکړي، خدای دې موږ وبخښي.
ډېره زیاته مننه سویتا جانې.
سره د هنر چې د نور کوم مشکلات چې دي د نورو خویندو دپاره دا ټول خدای رفه کړي.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خپرونه همدلته پای ته رسوو. ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خپرونه کې راسره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړل، ما سره اړیکه ټینګه کړه.
گلیما گلاب یما